بکنین. برنج بابا بسیار میدانم که خوب پخته کنم.
خوش باشین، آرام باشین. تشکر از اینکه
څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته قدر من اوریدونکو زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. یو ځل بیا دواړه د اختر مبارکي تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوو او هیله لرو چې پاتې اختر په خوشحالۍ تیر کړئ. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي په کابل کې د وروستیو مظاهرو د څیړنو په باب د امریکا په ګډون د ټولو ملي او نړیوالو بنسټونو د همکارۍ هرکلی کوي. د اختر په مناسبت راپورونه او نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په مناسبت د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د ډیرو تروریستي حملو مخه نیول شوې ده. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي افغانستان له نړیوال تروریزم سره جګړه یوازې د خپل ځان لپاره نه، بلکې په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره کوي. سپینې ماڼۍ هغه ماښامنۍ لغوه کړې چې د روژې د میاشتې د پای ته رسېدو په مناسبت یې ترتیبوله. یو ځل بیا زما نوریاس نوري د اختر په مناسبت نیکې هیلې ومنئ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په مناسبت د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د ډیرو تروریستي حملو مخه نیول شوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه در طول امی چند روز هیدیانه که امروز روز
لنی که مرغه دی اختر پا دی ورزو که چنین دو همه دا موگ دی دخمند دیرو فعالیتونو مخنی ولی او حتی که چی دی اختر تر پای ترسی دو پوری دی دخمند هر دول تحرکاتو مخونی سو خغلی رادمنش پا میدان وردهو که پل منسکون که دی یوی پلان شوی موتر بمچاو دنیا و دنگ رهار پا غنی خیلو لسوالی که دی یوی زن و جن که حملی مخنیوی دی دوله دی وصلوال و مخالفانو للوری دی پلان شوی حملو دی مخنیوی بیلگی و بللی. دی یو بل خبر لمخی دی افغانستان دفاع وزارت وی پا تیرو چلیر شو ساتونو که پا یو شمیر ولایتونو که دی تهاجمی عملیاتو پا ترس که لشلو زیاد وصلوال مخالفین وجل شوی دی. دی دفاع وزارت دی یوی خبر پانی پا خبرولو سر هاگه ولایتونو چه دغا عملیات پا که تر سر شوی دی هلمن و روزگان و کندهار پا گردون دولس ولایتو نه خود لیدی. د یو بل خبر لمخې د اروزګان ولایت د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې تېره شپه په دې ولایت کې یو پولیس د خپلې پوستې قمندان وژلی او تښتېدلی دی. د اروزګان ولایت د امنیت عامر سمنوال عبدالقوي عمري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د دې ولایت د ګاوګرک سیمې په امنیتي پوسته کې رامنځته شوې او هغه پولیس چې خپل قمندان یې په ډزو وژلی وسلې او مهمات هم له ځان سره وړي دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې هغه وسلوال طالبانو ته تښتېدلی او که کوم بل ځای، خو په دې اړه پلټنې روانې دي. افغان ولسمشر وایي چې باید د افغان امنیتي ځواکونو لوجستیکي ستونزې حل شي. اشرف غني تیر ماښام د افغانستان د ټولو ولایتونو له والیانو، امنیه قمندانانو او نورو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې دغه راز غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلې طرحې جوړې او جمهوري ریاست ته وسپاري تر څو سمدستي اقدام وشي. د جمهوري ریاست لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله دا هم ویل شوی چې هغه د هیواد له قاضیانو او څارنوالانو څخه د قانون تطبیق په خاطر مننه وکړه او زیاته کړه چې د قانون د حاکمیت عالی شورا یوه طرحه جوړه کړې چې د امنیتي پلان په څیر به مثبت نتایج ولري. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي افغانستان له نړیوال تروریزم سره جګړه یوازې د خپل ځان لپاره نه، بلکې په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره کوي. عبدالرؤف ابراهیمي دا څرګندونې نن د جنوبي کوریا په پلازمېنه سیول کې د یورو آسیان د هیوادونو د پارلمانونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د روسیې د ولسي جرګې له مشر ویچسلاو ولدین سره په کتنه کې وکړې. د روسیې د تاس خبري آژانس د خبر له مخې دواړو مشرانو د نړیوال تروریزم په وړاندې له روانې مبارزې سره په تړلو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی ابراهیمي د دې یادونه وکړه چې د افغانستان ولسي جرګه او د دې هیواد خلک روسیې ته په سیمه او نړیواله کچه د یوې پیاوړې لوبغاړي په سترګه ګوري او زیاته کړه چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د همکاریو د تړون په لاسلیک کېدو سره به چې اوس پرې کار روان دی د کابل او موسکو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې شي. ټاکل شوې چې په سیول کې د پارلمانونو د مشرانو غونډه د سېشنبې په ورځ جوړه شي. د هم د سیمیاو نړۍ څو خبرونه. سپینې مڼۍ هغه ماښامنۍ لغوه کړې چې د روژې د میاشتې د پای ته رسېدو په مناسبت ترتیبوله. دا په نږدې شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې سپینې مڼۍ دغسې یوه ماښامنۍ لغوه کوي. د دې پر ځای ولسمشر ډونالډ ترامپ او لومړۍ مېرمنې میلانا د شنبې په ورځ په یوه خپاره کړي بیان کې ټولو مسلمانانو ته د زړه له کومې د کمکي اختر مبارکي ویلې. دواړو په بیان کې ویلي چې د دغه اختر شپې ورځې موږ ته یو ځل بیا د رحم، شفقت او ښه نیت اهمیت په یاد راوړي او زیاتوي چې د دغو ارزښتونو د درناوي لپاره د نړۍ له مسلمانانو سره متحدي ایالات یو ځل بیا خپله ژمنه تازه کوي. د ماښامنۍ په نه ترتیبولو سره ټرمپ چې پخوا د مسلمانانو ضد څرګندونو په خاطر پرې انتقادونه شوي، هغه کلني دو ته د پای ټکی ږدي چې مخکینیو درېو ادارو پر ځای کاوه. په سپینه ماڼۍ کې د اختر په مناسبت ماښامنیو کې به د امریکا د مسلمانانو مشرانو، د کانګرس غړو او د اسلامي هیوادونو ډیپلوماتانو ګډون کاوه. بریتانوي چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د هغو لوړ ودانیو شمیر چې له اوره مسونې نه دي پیژندل شوي شپېتو ته لوړ شوی دی. دغه ودانۍ په 15 سیمو کې دي. دغه اعلان چې پرون وشو هغه د غیر مسؤونو ودانیو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. یوه ورځ مخکې حکومت دغو ودانیو شمیر 4 ښودلی و. په بریتانیا کې په عاجله توګه د ودانیو د مسؤونیت کنټرول وروسته له هغې پیل شوی چې د لندن په ګرینفیل برج کې د اور د لګېدو په پیښ کې لږ تر لږه 9 مړه شول. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی چینایي لیو شیابو وروسته تر دې له زندانه خوشې شوی چې ناروغي د ځیګر سرطان تشخیص شوې ده. دا خبره د هغه مدافع وکیل کړې ده. مو شاوپینګ نن وویل چې تېره میاشت معلومه شوه چې لیو سرطان لري او 2 وروسته د روغتیايي دلایلو په خاطر وبخل شو. د ډیموکراسۍ فعال 16 لیو چې د 19 بند 3 پاتې و، په شمال ختیځ ښار شینیان کې تر درملنې لاندې دی. سمدستي نه ده معلومه چې آیا چاته اجازه ورکول کیږي چې د هغه عیادت ته ورشي. لیو چې د چین یو مخکښ زندانی سیاستوال ګڼل کیږي، په 2009 کال د هغو فعالیتونو په خاطر چې هغه د حکومت د ړنګېدو په هدف تنظیم شوي بلل شوي محکوم شوی و. هغه ته په 2010 کال د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه چې دې کار د چین د حکومت غوسه راوپاروله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خپرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په کابل کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د تشدد د پیښو په اړه په څېړنو کې په کابل کې د امریکا د سفارت د مرستو د وړاندیز هرکلی کوي. خو آیا امریکا د افغان حکومت پر ضد د اعتراضونو دایه په رسمیت پیژندلې؟
زه فکر کوم دا یو سیاسي اقدام او غوښتنه چې په رئیس جمهور باندې فشار راولي.
افغان حکومت وایي غواړي چې چین د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې پر بحران د درېمګړي په توګه څار وکړي. د اختر په مناسبت ځانګړي راپورونه هم لرو. د اورزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکي وایي چې سګنای اختر د نامنیو له کبله ډېر بې خونده دی.
نه دروازستان، نه غیژوازستان، نو خو دلته دا کمربندونه دي چې یوې خواته چې مای دردارو د شواسیم کمرباندې چا خواته تیر سیم کمرباندې یوې خواته سړی نسی کړی.
نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغاګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپرو. د دې او نورو راپورونو د اورېدو لپاره د دې خپرونې تر پایه را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په کابل کې د وروستیو مظاهرو د څېړنو په باب د امریکا په ګډون د ټولو ملي او نړیوالو بنسټونو د همکارۍ هرکلی کوي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په کابل کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د شوي تشدد په اړه کره او هر اړخیزې څېړنې بشپړې شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د امریکا سفارت په وروستیو مظاهرو کې د شوي تشدد د څېړنو په اړه لوی څارنوالۍ ته د تخنیکي مرستې وړاندیز کړی. محمد حدیث پردیس له کابل راپور راکوي.
په کابل کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د شوي تاوتریخوالي د څېړنې په برخه کې د امریکا د تخنیکي همکارۍ له اعلان وروسته د افغانستان لوی څارنوالي وایي له هر هغه اقدامه چې له دوی سره واقعیت ته په رسیدو کې مرسته وکړي هرکلی کوي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې که څه هم لوی څارنوالۍ په خپلو چارو کې خپل واک ده، خو حقیقت ته د رسیدو لپاره باید د ټولو له تجربو ګټه واخلي.
هر نوع همکاریایی که کسایی در با ما
دی وی کزمون په چارو کې هر ډول ملي او نړیوال بنسټونه همکاري کوي، مونږه هر کلی کوو، مونږ به عدالت او حقیقت ته رسیدو لپاره د دوی له تجربه او نظریاتو استفاده وکړو. خاغلی رسولی له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې په کابل کې د امریکا سفارت له لوري د اختر په مناسبت په خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې امریکا به په کابل کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالي په څېړلو کې د افغانستان له لوی څارنوالۍ سره تخنیکي مرسته وکړي. په اعلامیه کې همداراز په کابل کې د امریکا د ځانګړي شارج دفیر هوګو لارنس له قوله ویل شوي چې امریکا د مې د میاشتې د 1 او د جون د میاشتې د 3 نیټې د پیښو په باب چې ګواکې زیات تاوتریخوالی پکې رامنځته شوی د منصفانه څېړنو غوښتنه کوي. په کابل کې د خونړۍ موټر بم حملې وروسته چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، یو شمېر کابل ښاریانو د مې د میاشتې په 1 نیټه له دې کابله مظاهرې وکړې چې ګواکې امنیتي بنسټونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، خو وروسته دغه مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې او 12 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د روانې میلادي میاشتې په 3 نیټه هم له هغې وروسته چې امنیتي ځواکونو په زور د کابل ښار د شیرپور په څلورلارې کې د اعتراض کوونکو د تحسن خیمه ټوله کړه. اعتراض کوونکو ادعا وکړه چې امنیتي ځواکونو یې 2 ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل، خو امنیتي چارواکو دغه ادعا ناسمه بللې وه. له دې ټولو سره سره د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات په مظاهرو کې د شوي تاوتریخوالي د څېړنو په برخه کې د امریکا مرسته ګټوره بولي. د ښاغلي سادات په خبره که څه هم امریکایان د نړیوالو حقوقي قوانینو لمخې مکلف نه دي چې په دې برخه کې همکاري وکړي، خو د اخلاقي مسؤلیت لمخې باید د عدالت د پلي کولو په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي.
نو زه فکر کوم چې امریکا فقط او فقط یو اخلاقي جنبه لري او د اخلاقي مسؤلیت لمخې د افغان حکومت سره یو مرسته کوي او د ملي حقوقو یا نړیوالو حقوقي کوم مسؤلیت نه راځي کې امریکا سفارت لپاره.
د ښاغلي سعادت په خبره کې هم د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه په دې مکلف دي چې د جرم په اړه په خپلواک توګه پریکړې وکړي، خو دا چې د کابل په وروستیو مظاهرو کې شوی تاوتریخوالی پیچلی دی نو د امریکا تخنیکي مرسته کولی شي په دې اړه څېړنو ته ډېر اعتبار ورکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي په کابل کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د تشدد د پیښو په اړه په څېړنو کې د امریکا د سفارت د مرستو د وړاندیز هرکلی کوي. په کابل کې د امریکا ځانګړي شارج دفیر هوګو لارنس د اختر په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د امریکا حکومت د افغانستان لویه څارنوالۍ ته په دې اړه د تحقیقاتو په برخه کې د مسلکي مرستو وړاندیز کړی. د ښاغلي لارنس د څرګندونو په اړه مې د شخړو او مطالعاتو او د جګړو د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې له مسؤول حلیم الله کوثری سره مرکه کړې. ښاغلي کوثری د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا متحدو ایالاتو د افغان حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو داعیه په رسمیت پیژندلې؟
زه فکر نه کوم چې دا مثلا دا کومه څرګندونې چې د امریکا سفارت کړي دي دا په دې معنا چې د افغانستان د دولت په مخالف چې دا کوم اظهارات شوي دي د دې یا سیاسي اختلاف چې دی یا مخالفتونه چې دي د دې په رسمیت پیژندل. که تاسو وګورئ امریکا دا کار ځکه کړی ده چې په افغانستان کې بالخصوص هغه کړی چې د افغانستان د دولت په خلاف فعالیت کې یا سیاسي اختلافات لري. دې فکر کوي چې امریکا د دولت سره ولاړ ده او په حقیقت کې دا د امریکا دولت ده چې د رئیس جمهور اشرف غني موقف د دې حمایت کوي. نو امریکا غواړي چې دا خلکو ته وښيي چې موږ البته په دولت کې د یو اړخ حمایت نه کوو، د اشرف غني حمایت نه کوو یا د ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم په خلاف حمایت نه کوو، موږ غواړو د ټول دولت حمایت کوو. او د ځکه دا اظهارات دا خبره کړې ده چې موږ د یو تحقیقات او مثلا د دې مسالې مکمل څېړنه د دې حمایت کوو او که وشي موږ حکومت خپل کوو.
نو ښاغلی کوثری فکر کوي چې داسې یو ذهنیت شته په افغانستان کې چې ګنې امریکا د دې یا هغې ډلې ملاتړ کوي په حکومت کې؟
هو، دا ذهنیت په افغانستان کې سو، دا ذهنیت بالخصوص د هغه وخت نه زیات شو چې کله دا وختل چې د ډاکټر عبدالله او د اشرف غني ترمنځ هغه کومه موافقه د وحدت ملي شي او چې هغه باید تطبیق شي. اشرف غني البته رئیس جمهور هغه تطبیق نه کړله او توقع بیا د هغه د ډاکټر عبدالله د ټیم دا و د امریکانو چې دوی باید په اشرف غني باندې فشار راولي او دغه موافقه توګه تطبیق کړي. چې کله امریکا دا فشار راونه سو دا ذهنیت د دغو اشخاصو په منځ کې د دغو سیاسي کړو په منځ کې زیات شو چې والا افغانستان کې امریکا یو طرف اخیسته دا واغه طرف هم دا چې مستقیم دی رئیس جمهور اشرف غنی دی هغه د موقف حمایت کوي
مګر کوثر صاحب
هم کې دی شي
اعتراض کوونکو خو نه یوازې د اشرف غنی پر ضد بلکې د ډاکټر عبدالله پر ضد هم شعارونه ورکول
که تاسو وګورئ دا کوم اعتراض کوونکي چې په کابل کې دا ټول البته افغانان نه وو چې د هر سیاسي حزب ناراغون شوي او هلته یې مثلا د دولت په خلاف اشهارات کړي شاید په اوله کې دا خبره وه خو دا اعتراض مکمل د دولت په خلاف سی شو هغه کړی چې مثلا د دولت کې کار کو او د اشرف غنی نه ناراضي وو د دغو اظهاراتونه سو استفاده وکړل خپل هغه سیاسي موقفونه د دولت په خلاف سرګند کړل او دا غوښتنې وکړلې که موږ د پدران فعالیت ته وګورو مثلا د ښاغلي ضیا فعالیت ته وګورو
تاسو غواړئ ووایئ چې دا روسي اعتراضونه په یو ډول سره په جمعیت کې دننه اختلافونه سرګندوي د هغې ډلې ترمنځ چې په حکومت کې شته او د هغې ډلې سره چې په واک کې نه ده یا له واک نه محرومه ده همدا غواړی ووایي
البته دا مثلا هغه کړل چې دولت کې مثلا محروم شوی او بل د خصوصا مثلا اوس د ډاکټر عبدالله ټیم ته کوم وګورو تر ډیره هډه پورې دی باره کې دا انګېرنه کیږي چې دا د دولت نه وتی ده یو کوم مثلا صلاحیت نه لري او د اصلي صلاحیت د ډاکټر اشرف غنی په لاس کې د رئیس جمهور په لاس کې دا واغه چې څه غواړي هغه وکړي زه فکر کوم دا یو سیاسي اقدام او غوښتل چې په رئیس جمهور باندې فشار راولي او مثلا په عین وخت کې د هغه کوم موقف چې د هغه په خلاف اواز څرګند کړي
د شخړو او جګړو د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حلیم الله کوثری و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
افغان چارواکي هله سرګندوي چې د چین حکومت به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې پر بحران د درېمګړي په توګه څارنه وکړي افغان حکومت پاکستان د هغو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي چې په افغانستان کې حمله کوي او پاکستان په دې هیواد کې د تروریستي حملو پړه پر هغو وسلوالو اچوي چې د دوی په وینا په افغانستان کې ډیر دي چین مخکې ویلي و چې افغانستان او پاکستان د پخپلو اړیکو کې د بحران د حل لپاره یو میکانیزم جوړ کړي ملالی بشیر د موضوع تفصیل وړاندې کوي
افغانستان غواړي د توریزم په تړاو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د ادعاو پر اساس چین د پاکستان او افغانستان ترمنځ په غونډو کې د درېمګړي په توګه برخه واخلي دا خبرې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د وخان مینپال د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړي شاغلی مینپال ویل چې د ولسمشر غنی او چین د بهرنیو چارو وزیر ترمنز پر دې به حسوي دی چې یو نوی فصل رامنځته شي
موږ تمه لرو چې یو سالیس د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت د اداو پر بنسټ باندې نظارت وکړي نو هدف هم دا دی چې موږ د دغو درخوزو ناستو لاره غواړو شي هغه څه شي موږ د پاکستان په اړه باندې لرو شغال ته حمایت له تروریزم او د تروریزم پوتنځایونه او پناهګاوی دي د دغه اداو پر اساس باندې د چین حکومت د سالیس په توګه باندې نظارت
دا ورسته له هغه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره د شنبه په ورځ په کابل کې ولیدل د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د درې اړخیزو غونډو د میکانیزم له طریقه افغانستان پاکستان او چین کولای سي مذاکرات او همکاري ته وده ورکړي اعلامیه زاتوي چې چین په بشپړ خلوص غواړي چې افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکې شې کړي پر یو بل باور زیات کړي او همکاري پیاوړې کړي او همداسې ګډ خوندیتوب رامنځته کړي او پرمختګ وکړي د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارس پاکستان ته هم سفر کړی دی افغان چارواکي ادعا کوي چې پاکستان طالب سختریزو ته پټنځایونه ورکوي خو پاکستان دا ادعا ردوي د می میاشتې په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله ساتو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمیر کسان وژل شول او په نتیجه کې پر ډیورنټ کرښه دروازه د درو اونیو لپاره وتړل شوه چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ له قبایلي سیمو څخه د سختریزو د خپرېدو په اړه اندېښنه لري په ځانګړې توګه چین د دغه هیواد د اویغور اقلیت د مسلمانانو په اړه اندېښنه لري چې په یاد قبایلي سیمه کې سختریزۍ ته هڅول کېږي د چین سنهوا خبري اجانس راپور ورکړی چې د شنبه په ورځ وانګ ویل چې د تروریزم پر ضد مبارزه د چین او پاکستان ترمنځ د اړیکو یوه مهمه برخه ده. چین همداراز په افغانستان او پاکستان کې پانګونه کړې ده او له پاکستان سره یې د اقتصادي دهلیز په نوم پروژه کې د 55 میلیارد ډالر د پانګې ژمنه کړې ده. په 2008 کال کې د دې هیواد یوه دولتي شرکت د افغانستان د مس عینک د کان کیندلو قرارداد هم ترلاسه کړ، خو دا پروژه تر اوسه ځنډیدلې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نن د اختر دوهمه ورځ ده. افغانان خپلې ملي او دودیزې ورځې د غم او خوښیو شېبې د واحد احساس په چاپېریال کې نمانځي. په دې کې دوه اخترونه د مذهبي جشن په توګه هم نمانځل کېږي. اوس چې په افغانستان کې د کمکي اختر شپې ورځې دي، خلکو پوره تیاریانې ورته نیولې دي. د دې چمتووالي په اړه خان محمد سیند د راپور برابر کړی.
افغانان اخترونه د مذهبي جشنونو په توګه د هیواد په ښارونو، ولسوالیو او کلیو بانډو کې په ځانګړو مراسمو نمانځي. اوس چې په دې هیواد کې د کمکي اختر شپې ورځې دي، ټولو افغانانو ورته د دوی له وسې سره سمې تیاریانې کړې دي. دوی د اختر په شپو ورځو کې د کور د ورځني خوراک څخاک تر څنګ وچې او لامدې میوې، شربتونه، کیک او کلچې او داسې نور توکي له پخوا څخه اخیستي او خوښیږي چې خپل خپلوان، یاران او دوستان کور ته ورشي او په خلاصه ټنډه یې ورپېرزو کړي. د کابل ښار یو اوسېدونکی جیلانی زرملوال وایي
خپلو خپلوانو کره ځي، ملګرو کره ځي، نوې جامې کوي. نو هر سړي دا د ټول کال کار کوي، دا د خپل اختر دپاره ځان ته یو پانګه بیلۍ مېلمنو د کوټې سترخان داسې وسې بازار یې ګرم کړی، د هر شی ښه ډېر پریمانه یې.
د افغانانو د معلوماتو له مخې په دې ورځو کې حتی د اختر د درې ورځو لوښي او درستخانونه هم پخوانی نه، بلکې هر کورنۍ هڅه کوي چې دا سیزونه هم نوي کړي. سره له دې چې افغانان د اختر په شپو ورځو کې د خوښیو ګډ احساسات لري، خو د دغه ورځو په نمانځلو کې د کورنیو مالي امکانات هم بې اغېزې نه وي. رحمدین حاجی آغا چې یو پانګوال دی وایي د اختر د ورځو د نمانځلو لپاره یې بشپړ تیاری نیولی دی.
ترکیز مول ملی حنانات ته چې یو د بل کورو ته ځو، ستان راځي، موږ هغه ته مکمله آمادګي لرو. البته دسترخوان هوار دی، دوستان ځو راځي، چای او میوه هم تیار دی، موږ هم ورته آمادګي لرو. هر کله دې راشي.
حاجی آغا دا هم وایي چې د چم گاونډ بیوزلی هم نه دی هیر کړی او د خپلې وسې سره سم یې ورسره مرستې کړي دي. د کابل ښار یو اوسېدونکی چې ژوند یې له مالي پلوه په منځنۍ کچه کې دی وایي د اختر د ورځو لپاره د خپل مالي توان سره سم تیاری نیولی دی. د فضل رحمان نومیږي او وایي
بهتر دار چې انسانیت ته خدمت وشي او بهتر دار خو نه په خندا ولیدل دونه لږ نیور او چې مېلمانه خفه نه شي او داسې زیات تیاری نه نیسي لکه خلک په کوم کچه باندې نیسي. نو که مېلمه راشي دونه یو څه کوو چې مېلمه ونه وازو، د مېلمه د اکرام دپاره یو څه کوو.
خو داسې کورنۍ هم شته چې دېرش ورځې روژه نیولې، خواري مزدوري کړې، د اختر ورځې پیژني، ورته خوښیږي، خو لمانځل یې له وسې پوره نه وي. په دې اړه مو د کابل ښار یو بېوزلی وپوښت وی ویل
کاکا دې اختر لدی کالی جوړ کړی جوړ مې نه دی کړی نه
ولې
پیسې نه وو ضرورت هم نه و ټوله کالی په خونه کالی درلوده
زړه دې چې د اختر په زړو جامو کې تیر کې
سودی ستونزه مې درلوده و اختر کې اف چوي غولي چې کالی جوړ کې شوک نه شولې دې اقتصادي کې ستونزه لري.
دینی عالمان د خوښیو په دغه شان شپو ورځو کې لاړتیا پرته د ډیرو لګښتونو په کمولو ټینګار کوي. دوی غوره ګڼي چې د زیاتو لګښتونو پر ځای په کار ده چې د خپل چم گاونډ له بېوزلو سره مرسته وشي. دینی عالم او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړي فضل رحیم محمودی آزادی راډیو ته وویل
د اسلام په مقدس دین کې افراط او تفریط مطلقا فرید چې کوم روانه ده، په مصارفو کې، په خوراک چکا کې، په لباس کې، په هیڅ کې افراط روانه ده. په افغانستان کې چې اوس خلک ډېر غریبان دي او په اختر کې یو څه کسان دومره مصرف کوي که چېرې هغه نیم مصرف یې چې اضافي ده هغه د فقراو بېچارګانو سره کومک وکوي د روتلو به رفع شي.
ځینې خلک بیا وایي جنګونو او ناامنیو د دوی د ډېرو مذهبي او ملي جشنونو نمانځل پیکه کړي دي. دوی تر هر څه څخه زیات په هیواد کې د سراسري سولې او ثبات غوښتونکي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ورزګان یو شمیر خلک وایي چې سګنای کال اختر د نورو کلونو په پرتله ډیر به خوند دی. د دې ولایت یو شمیر خلکو یا هم د کوچنی اختر د لومړی پورز د لومړی ورځې د منځنۍ پر مهال ازادي رادیو ته ویل چې سکال اختری زمیلې د پخوا په څیر نه دی. دوی وایي سکال په میلو کې د خلکو شمیر کم دی او میلو ته خلک زړنخ کوي چې راسي ځکه چې جګړو ځپلې دي. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه نور حال راکوي.
د ترینکوټ شار په څوندو کې روانه جګړه او په دغه ولایت کې اخترزی میلی. که څه هم د افغانستان په نورو ولایتونو کې اخترزی میلی تر سره کیږي، خو د ورزګان هغه له هغه سره توپیر لري. توپیر دا دی چې د نورو ولایتونو خلک له شار وځي کلی او بانډو ته ځي، هلته میلی کوي، خو د دغه ولایت خلک له کلی او بانډو څخه راځي شار ته، ځکه په دغه ولایت کې د اخترزو میلو او یا هم دې ته ورته نورو میلو لپاره کوم ځانګړی پارک شتون نه لري. د دغه ولایت د خلکو هم دغه شار پارک دی، خو سږ کال دغلته په شار کې د خلکو شمیر د نورو کلونو په پرتله کم دی. دا چې دوی څه ډول میلې کوي او کوم دودونه دي او د نورو کلونو په پرتله یې توپیر څه دی، زه هم راغلی یم د ترینکوټ شار ته او دلته مې له څو کسانو سره خبرې کړې.
بازار ته راغلی یم د میلو لپاره، د اختر میلې دي. خلک یا بندرو ته ورځي یا پر مناره ګرځي، هغوی جنګي نور یا ایشی نسته. اوس خو جنګونه چې چندانې خلک نه راځي، پخوا ډېری و، اوس بازار کې به ځای نه و.
اوس د پخوا پره کمې لې نه کېږي، نه دروازې شته، نه غېژبازې شته، نه یو بله لار شته. نو خو دلته دا کمربندونه دي چې یوې خوا ته که چې مایدر دارودو شواسیم کمربند چا خوا ته تېر سیم، کمربند یوې خوا ته سړی نسي کلی.
دلته هټیوال او یا هم دوکاندار سږ کال لاستر ځینې ناست دي. دوی وایي خواري د نورو کلونو په پرتله کمه ده.
کاروبار کوم چې دغه ورځې خرڅوم، کاروبار مو ډېر کمزور دی. تقریبا د ښار باندې خرید فروش نشته، کار خراب دی.
دا چې د ترینکوټ ښار په څنډو کې افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان یو بل ته ټک پر ماشه ناست دي، خو د دغه ولایت امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې میلیانو ته د ښه امنیت ډاډ ورکوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د ترینکوټ ښار.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. نسب الله خوشنسیز نه پاتیاتم کنه ته خان د آزاد رادیو ټولو کارکونکو ته او بیر خصوص افغانستان ټول اسلامي ولست او ملت ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. الله دې وکړي چې کوچنی اختر زموږ لپاره د سولې او د امن اختر وي.
السلام علیکم، عجیل محمد کوچای د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. بعد له اختر مبارکي نه زه هیله من یم چې په افغانستان کې جنگ او جګړې ورکې شي.
سلام علیکم، د ولایت خبرې کوم. د تورجان میزم دا اول د کوچنی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته وایم. سلام سلام، ما پیغام دار دی یو څور چارواکو او مشرانو او ټولو د افغانستان جمهور رئیس ته د هلمند په ولایت کې وجه داسي جګړه روانه ده، وجه پر څه باید خاص نه کیږي.
زه خان درم مینوال د پکتیا ولایت د یرب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. هغه چا چې سعودي عربستان سره او افغانستان سره یو ځای اختر کړی دی، هغو ته د کوچنی اختر مبارکی وایم. او هغه څوک لره او بر افغانان چې پروژې میاشت کې په مو کې شهیدان شوي دي، مرمۍ وشتل شوي دي او پیښې کې چې وژل شوي دي، هغه ته د پاک الله نه جنت پردوس غواړم او زخمیانو ته شفا غواړم.
د اختر په مناسبت د خلکو خبرې مو اورېدې. اوس هم یو په زړه پورې موضوع. ساینس پوهانو فضایی سفینه ته ورته یو ماشین جوړ کړی چې د افریقا بېوزلو خلکو ته د بشري مرستو په رسولو کې کار ترې اخیستل کېږي. اسمت څاروان چې د ټکنالوژۍ د پرمختیا په اړه د راپورونو لړۍ جوړوي، په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ایټالیې او اسپانیې څېړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یوه وخت د څښاک اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15000 لیټره د ټراکو به برابروي او هر دسکا په 800 متر واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولای شي. په دې اله د موبایل ټلیفون په شان برقی وسایل هم چارج کیدی شي. دا پروژه چې لګښت یې 1 میلیون او 400 لک یورو دی، د اروپایي اتحادې د هورایزن 2060 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10000 وټلی د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
نمازیګر څلور بجې او 1.5 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدای شپه نوریاس نوري تغوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په مناسبت د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د ډیرو تروریستي حملو مخه نیول شوې ده. د وزارت د غراز دی وی جلا خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په یو شمېر ولایتونو کې تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې لشلو زیات وسلوال مخالفین وژل شوې دي. افغان ولسمشر وایي باید د افغان امنیتي ځواکونو لوجستیکي ستونزې حل شي. اشرف غنی تیر ماښام د افغانستان د ټولو ولایتونو له والیانو، امنیتي قمندانانو او نورو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې د غراز غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپل طرح جوړي او جمهوري ریاست ته وسپاري تر څو سمدستي اقدام وشي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي افغانستان له نړیوال تروریزم سره جګړه یوازې د خپل ځان لپاره نه، بلکې په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره کوي. عبدالرؤف ابراهیمی دا څرګندونه نن د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې د یورو ایسیان د هیوادونو د پارلمانونو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د روسیې د ولسي جرګې له مشر سره په کتنه کې وکړي. سپینې مڼې هغه ماښامنۍ لغوه کړې چې د روژې د میاشتې د پای ته رسېدو په مناسبت ترتیبوله. دا په نږدې 20 کلونو کې لومړی ځل دی چې سپینې مڼې دغسې یوه ماښامنۍ لغوه کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د حکومت په تیره بیا په اوهایو ایالت کې ډیر ویب سایټونه له حکېدو وروسته چې پکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ پیغامونه ایښودل شوي وو غیر فعال شوي دي. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره وګوري. برتانوي چارواکي وایي په دې هیواد کې د هغو لوړو ودانیو شمیر چې له اور مسؤونې نه دی پیژندل شوي 2 ته لوړ شوی دی. دغه ودانۍ په 15 سیمو کې دي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی چینایي لیو شاوبو وروسته تر دې له زندانه خوشې شوی چې ناروغي د ځیګر سرطان تشخیص شوې ده. دا خبره د هغه مدافع وکیل کړې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو پر زیاتولو غور کوي، یو شمیر څارونکي وایي د افغانستان جګړه او ضایعات یې هغه درسونه دي چې باید پاملرنه ورته وشي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د افغان پوځیانو د یونیفورم په اړه د امریکا د بیا رغونې د چارو د څار د ادارې یا سیګار وروستیو انتقادونو ته په پام سره په یو مطلب کې په افغانستان کې د امریکا پر لګښتونو انتقاد کوي او لیکي چې امریکا باید له دې مثالونو د عبرت درس واخلي. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې یو کمیس او یو پتلون د یو افغان سرتیري اساسي پوشش دی، خو په دې ساده یونیفورم کې د دوو جنجالي موضوعاتو غوښونه نسته. یو د امریکا د مالیه ورکونکو د میلیونونو ډالرو ضایع کېدل او بل په یو ظاهر نه ختمیدونکي جګړه کې د پوځي متحد پتوګه د پاتې کېدو خطر دی. اسوسییټډ پریس لیکي دا داستانونه مرسته کوي چې ولې د کانګرس ځینې غړي په افغانستان کې د نوري پنګونې په اړه د وضاحت پوښتنه کوي. په هغه جګړه کې چې له نږدې 14 کلونو راهیسې امریکا په افغانستان کې ښکېله ده، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قماندان دا جګړه په ټاپه ولاړه بولي او د غرض د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي دا جګړه د ګټلو په حال کې نه ده او ژمنه کوي چې دا موضوع به ژر تر ژره هوار کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د هغه هدف څخه د ډیر څه ترلاسه کولو هڅه کوي چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما څخه په میراث ورپاته دی. هغه هدف دا دی چې افغان حکومت هغه حد ته ورسیږي چې د خپل ځان دفاع وکړي او پرې نږدې خاوره یې د تروریستانو په ځاله بدله سي. د امریکا دفاع وزیر ویلي تر راتلونکي میاشت پورې به کانګرس ته د غور کولو لپاره خپله تګلاره چمتو کړي. د بروانه اونۍ په بروکسل کې خپل ناټو متحدینو سره په افغانستان کې د پوځیانو د ډیرېدو او نور مسایلو په اړه سلا مشورې وکړي. په افغانستان کې د جګړې دوام د اسوسییټډ پریس په خبره د لګښتونو د ضایع کېدو مثالونه تکرار کړي دي. پینتاګون په تیرو 3 کلونو کې د افغان سرتیرو په استخدام او خوندیتوب 1 میلیارد ډالر لګولی دی. راپور زیاتوي د افغان پوځیانو د یونیفورم په برخه کې د پیسو ضایع کېدل په افغانستان کې د امریکا د نورو تیروتنو پرتله ډیر کوچنی مثال دی، خو د یو لوی ستونزې څرګندوی کوي. په افغانستان کې د امریکا د بیرغونې چارو د څار ادارې یا سیګار مشر جان سوب کوتیرونی ویل و چې د امریکا متحده ایالاتو په تیرو لسو کلونو کې یوازې د افغان سرتیرو لپاره پر یونیفورم شاوخوا 28 میلیونه ډالر په هغه ډول لګولي چې اړتیا یې نه وه. سوب کوویلې دا ښیي چې امریکا ډېرې پیسې ډېرې ژر په ډېر کم غور او ډېر لږ حساب ورکولو سره لګولې دي. د جان سوب کو اداره لا هم د افغان پوځیانو د یونیفورم د قرارداد په اړه پلټنې کوي. دی وایي دې کار د امریکا د مالیه ورکوونکو میلیونونو ډالره بې ځایه کړي دي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واوري چې د دینی عالم او لیکوال عبدالغفور پیروز هغه کتابونه چاپ شول چې ورور یې وایي د هغه د مرګ باعث شول.
د دینی افراطیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی جګړې ته دینی مشروعیت ورکوي. دا کتاب په همدې اړه رسېدلی.
د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه هم په همدې خپرونه کې اوریدای شي. اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. قدرمن اوریدونکو، د پاکستان د پنجاب ایالت په بهاولپور سیمه کې د تیلو په یو ټانکر کې د چاودنې او اور اخیستو د پیښو د مړو شمیره 150 کسانو ته رسیدلې او ویل کېږي چې له 80 زیات کسان لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. چارواکي وایي چې د یو شمیر د ناروغانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. دا پیښه پرون سهار وشوه. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا پیښه د خپل هیواد یوه بې ساري او افسوسناکه پیښه بللې او په بیړني ډول یې لندن ته خپل سفر په نیمایي کې پرېښود او بیرته خپل هیواد ته ستون شو. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په بهاولپور کې تیلو په ټانکر کې د چاودنې او اور لګیدنې له امله د وژل شو شمېر 150 ته پورته شوی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دغه پیښه د یکشمې په ورځ د پنجاب صوبې د بهاولپور په احمد پور شرقي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د ټولو یو ډک ټانکر واوخت او لږه شېبه کې اور واخیست. د چارواکو په وینا په وژل شو کې ښځې او ماشومان هم شته او په خبره چې دا مهال کابو اتیا ټپیان د بهاولپور او پنجاب صوبې په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. خو د ډېر روغتیايي حالت د اندېښنې وړ بولي او داسې ویره شته چې ښایي د قربانیانو شمېر له دې هم زیات شي. د پاکستان د لویو لارو او موټروي پولیسو ویاند عمران شاه له رسنیو سره په خبرو کې د ټانکر د اوښتو له امله تیزوالی وباله او زیاته کړه چې د اور لمبو لسګونه موټرې او موټر سایکلونه هم سوځولي دي. نوموړی همداشان وایي چې د ټانکر تر نسکورېدو وروسته یې خلکو ته خبرداری ورکړ او چې ټانکر ته نږدې ورنشي خو په خبره چې خلکو دې خبرداری په پام کې ونیو. پولیسو پر لوی لار موټرې بسونه او ټرکونه د پیښې له ځایه کابو 3 کیلومتره لرې ودرولې ول او هغوی ته یې خبرداری ورکړ چې مخکې ټانکر وختلې تاسو مه ورځئ. خو پر بیا به منع کولو سربېره د شاوخوا سیمو اوسېدونکو د تیلو وړلو لپاره ټانکر ته راغونډ شوه چې بیا وروسته په ټانکر کې چاودنه وشوه، اور یې واخیست او ګڼ شمېر خلکو ته یې زیان واړاوه. له بلې خوا به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د پیښې پر مهال په لندن کې و دا پیښه د خپل هیواد په تاریخ کې کم ساري او غمجنه پیښه بللې او په بیړنۍ توګه هیواد ته راستون شوی. ښاغلی شریف هیواد ته د راستنېدو پر مهال په لندن کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل، دا ډېره غمجنه او افسوسناکه پیښه ده او زه پرې ډېر دردېدلی یم. که څه هم دا ډول پیښې په نورو هیوادونو کې هم شوي چې ګڼ شمېر خلک یې وژلي، خو په پاکستان کې دا لومړۍ پیښه ده چې دومره ډېرو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په عین حال کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر ISPR په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د پوځ مشر په دغه پیښه خواشینی ښودلې او کاږي چې له سیمې څخه یې روغتونو ته د ټپیانو د لېږدولو لپاره دوه هیلیکوپټرې هم ورلېږلې وې. د یادونې وړ ده چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف او نورو اړوندو چارواکو په ټانکر کې د اور لګیدنې د نوټس اخیستو تر څنګ د دغه پیښې د تحقیقاتو امر ورکړی دی.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتره.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خبريږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د دینی عالم او لیکوال عبدالغفور پیروز هغه کتابونه له چاپ راووتل چې ورور یې وایي د نوموړي د مرګ باعث شول. دا کتابونه د دینی لارښوونو په اړه معلوماتي کتابونه دي چې د دورور وسیل پیروز وایي له کبله یې طالبانو عبدالغفور پیروز وواژه، ځکه د خپل علم او لیکنو له لارې نړۍ ته د افراطیت پر ضد درس ورکاو. له وسیل پیروز سره ملالۍ بشیر مرکه کړې او په سر کې یې د دې کتابونو د مضمون په اړه معلومات ترې غوښتي دي.
دا پیروز شهید کتابونه چې دي هغه تقریبا تر ډېره د دیني موضوعاتو په اړه دي. یوه یې لیکنه ده او ځینې نورې ژباړې دي چې په خاص ډول د جاوید احمد غمیري چې یو پاکستاني دیني عالم دغه ژباړې یادولی سو، هغه یو کتاب لیکلی دی المیزان او ځینې نورې لیکلي د برهان او الاسلام په نامه باندې. دغه پر دیني موضوعات خېدي او تر ډېره حده پورې کوشش کوي چې کم دیني موضوعات دلته په دې سیمه کې غلط تعبیر شوي د هغو هغه صحیح مفهوم او ده. کې د پیروز لیکنې سیبه تقریبا تر ډیره د رسالت په نوم کوم کتاب چې وایي هغه د دینی افراطیت په اړه دینی بیلابیل مقالې چې وخت پر وخت په ځینو اخبارونو او سایټونو کې شوی دي او څه کتاب په بڼه چاپ شوی.
د دغو کتابونو اهمیت په اړه که تاسو راته وایست چې ولې باید خلک دغه کتابونه ولولي؟
دغه کتابونه چې دي د اهمیت په دې کې دی چې پر اوسنۍ یو کم ستونزې چې په زموږ ټولنه لري پر دغه باندې ژغیږي. مثلا موږ لدې څخه کړي رو چې هر ورځ د دینی افراطیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی جګړې ته دینی مشروعیت ورکوي. دا کتاب په همدې اړه ژغیږي چې دا کسان کومه د استدلال کوي، ولې دا استدلال کوي او په دې په دغه استدلال کې څومره وتلې دي. یعنی دا کتابونه چې دي تر زموږ لژوند د زموږ لوزنیو چارو او لکمو اوسنۍ ستونزې څخه موږ کړي په دې اړه باندې ژغیږي. نو دا یو جدي ستونزه ده چې موږ سره مخ یو او خلک هم دې ته جدي سیاسي اړتیا په دې اړه باید وپوهیږي. دا رسونه دینی مشروعیت لري. نو دا د دې کتابونو هغه مهم ټکی دی او ارزښت هم د همدې کتابونو له همدې وجې دی.
تاسو یادونه وکړه چې د شاغلی غامدی د کتاب پښتو ژباړه عبدالغفور پیروز کړی و. آیا دا ژباړه هغه وخت مکمل سوی و چې د ژوندۍ وو او د غشتل چې دا د کتاب په بڼه باندې چاپ کړی که پاته و ځینې بیا وروسته تاسو یا کوم نور ملګرو تکمیل کړی ده؟
نه، دا ټول کتابونه د هغه په خپل کې بشپړ کړی وو او خپل دغه د غامدی ادارې المورید اسلام آباد ته غوښتي وو هغه کول. نو دا غږ غواړي چې خپل ژوند کومل کړي به او دې ته انتظار چاپې بڼه تر لاسه کړي او متاسف نه په چاپې بڼه ونه لیدل.
پیروز صاحب، آیا موږ ویلای سو چې دغه کتابونه تر ډیره د سخت درځې پر ضد باندې د قران د تفسیر په اړه لار خلکو ته شي؟ تاسو ویل چې دغه کتابونه د افراطیت پر ضد دینی کتابونه دي، نو آیا دا سو ویلای سو چې عبدالغفور پیروز د همدغه کتابونو د خاطر ووژل سو؟
بالکل مهم او عمده لامل همدغه و، بلکې یعنی دا د وژلو او د شهادت لامل همدا و چې د افراط او سخت درځي په اړه خبرې کولې، په دې اړه کتابونه لیکل، په دې اړه ویناوې کولې. نو همدغه عمده لامل د شهادت
د دینی عالم عبدالغفور پیروز ورور وسیل پیروز و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغو کتابونو په اړه بحث کول چې د په وینا د ورور عبدالغفور پیروز د وژنه با اسول.
پر ټولنیزو رسنیو، رادیوګانو او چاپی رسنیو د سخت دریځو تبلیغات
دولت اسلامي قرار زیر است.
من کوټه کې پراتو جهاد د بدګوال
د سخت دریځو د تبلیغاتو تاکتیکونه
کمرن پاشا او
تبلیغاتي تبلیغات کوله چې امریکایان دلته د شول سره جنسي تجاوز پر کړی.
افغان دولت په دې اړه څه کوي؟
ټول هغه هیڅونه د افغانستان کې ټول بند
د سخت دریځو د تبلیغاتو او تهدیدونو په اړه تحقیقاتي راپور له ازادي رادیو اوریدل مهیروي.
یا ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، شی به ورسته د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورستای راپور چې بیا هم د اختر په اړه دی. ماشومان د اختر په ورځو کې ځنګړی خوند اخلي او ورځ مخکې شیبه ورته شماري. خو افغان ماشومان اوس تر ډیره د پلرونو او نیکونو له پخوانیو لوبو سره چې د اختر پر مهال به یې کولې ډیره لیوالتیا نه لري. د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان ځدران په یو شمیر پارکونو کې له ماشومان سره خبرې کړي او دره پورې برابر کړي.
د اختر راتلو ته تر ټولو ډیره تلوسه د ماشومان وي، او چې کله هم د اختر لمونځ ادا شي نو د ماشومان شور ماشور بیا تر ټولو ډیر اوریدل کیږي. اختر یوه پلمه شي چې دوی لوبو، خوراکونو، مستوی او خوشحالیو ته سره یوځای کړي. د افغانستان تقریبا هر ولایت په خپله کچه د ساتیرې لپاره بیلې سیالۍ او لوبې لري، خو د هګۍ جنګول، د پتنګونو الوزول، تیږه اچول، غیږه نیونه، توپ ډنډه، خوسۍ، پټپټونی، شیتي کوڼې، تشلې ګټل او ځینې نور هغه لوبې دي چې ماشومان او تنکي ځوانان ورته شیبې شمیري. دا او ځینې نورې هغه لوبې دي چې له ډیرو پخوا وختونو راهیسې افغانان کوي، تر دې چې مشران یې اوس هم په ورزش او هم لوبو یادوي. موږ د ماشومانو د کتلو لپاره په څو ځایونو وګرځېدو. د کابل ښار په ختیځه څنډه کې څو هلکان مو په تشلو او چهارمغزو ګټلو ولیدل. له دوی مو پوښتل چې په اخترونو کې څه لوبې کوي.
من نام محمد علی. اختر کې هر لوبې کوو، کرکټ هم کوو، فوټبال هم کوو، چکر هم ځو، تپیت یو ځای ته بل ځای ته، کور کې بس توپک سره تو مستی لګو.
زمانو عثمان دی. اختر کې مونږ چکر وهو، گیم کوو، گیم جنگی کوو. یو لس پنځلس نفر یو کوټه کې کینو.
خو پخوانۍ لوبې اوس بیا د ډیرو ماشومانو ترمنځ جالبې نه دي. د علم او ټیکنالوژۍ سره د دوی ژوند او د لوبو انداز هم بدل شوی. اوس ډیر ماشومان د دې پر ځای چې په خاورو کې ځان خل پړ کړي، د کمپیوټر ګیمونو ته لومړیتوب ورکوي او هلته سیالۍ کوي. د خلاصو میدانونو تر څنګ د کابل په تیمنی سیمه کې مو یو کور ته سر ورښکاره کړ چې د ماشومانو نظر یې واخلو. دغه کور ته په نوتو ګورو چې فضا یې ډیره آرامه ده. خو له یوې کوټې نه دا غږونه چې نوبت زما دی او ریموټ ماته راکړه غږ راځي. له یوه مې وپوښتل چې څنګه لوبې کوي.
زمانم سلیمان د کنه هغه اختر پر کوم یو هغه کمپیوټر کې کوم کنه هغه ساتنه کمپیوټر سر کوم لگا دا تو پنچي هغه کوم لو وی کوم ورته ټول اور زما ساتي خلاص.
مشران وایي چې اوسنیو لوبو هم لکه د نورو حالاتو په څیر له پخوا ډیر توپیر کړی دی. د احسان په نوم یوه کس ازادي راډیو ته وویل د سنتي پخوانیو لوبو ځای اوس کمپیوټري ګیمونو او موبایل نیولی دی.
مخکې فرض مثال توپ ډنډه و، اوس پارکونه دي. اکثریت ماشومان گیم کوي، گیمو ته ننوځي، بلیارډ بلیارډو کوي. مخکې دا بلیارډ نه و، دا گیمونه ټوکنه کې گیمونه نه و. اوس چې پلار نه پیسې واخلي ځي ټوکن ته، ډیر زیات بدلون راغلی. یعنی سابقه اوس یعنی ځمکه او اسمان فرق کوي.
خو له پخوانیو یې د هګیو ګټلو او کاغذ باد جګولو مینوال لا زیات شوي دي. له دې سره یو شمېر کورنۍ که د ټکنالوژۍ څخه په استفادې لوبې تر یوې اندازې ښې ګڼي، خو ټینګار کوي چې له حده ډیر په برقي وسایلو کې وخت تېرول د ماشومانو په تربیې او پالنې بد اغېز لري.
زما نوم زید الله ناصری ده. د مکرانو اوسیدونکی یم. هغه لوبې چې پخوا ماشومان کولې هغه نن ورځ نه دي پاتې. یعنې ځای په دې خاطر چې وضع ښه نه ده، امنیت ښه نه ده. هغه مثلا لرې ځای ته بتله یا پارکو ته بتله هغه ځایونه اوس نشته. مثلا توپ ډنډه به یې کړه یا به یې خپل منځ کې هګۍ جنګولې هغه ځایونه اوس هغه د هغو ځای اوس ګیم نیولی ده چې موبایل طریقه یا د نور ویډیوګانې تلویزیون له لارې یا د ویډیوګانو له لارې ګوري. نه هغه بازیان نسبت اوس هغه ښې ویلې دوته چې هغه هم ورزش ورته کوه توپ ډنډه به ورزش ورته یا به قرصۍ به ورزش ورته اوس ګیم ځای په ځای ناست هغه نو فرق لري.
د دوی په وینا کمپیوټري لوبې ښې دي، خو اقتصاد او کله روغتیا ته زیان رسوي. او تر څنګ یې د ځینو فلمونو کتل ماشومان د ګمراهۍ په لورې هڅوي. له دې سره ماشومان، تنکي ځوانان او کورنۍ پر امنیت ټینګار کوي. وایي چې که امنیت ښه وي په خپلو رواجونو او دودونو د اختر لمانځنو ته به لیوالتیا ډیره، مینه، تګ راتګ، مجلسونه او ورورولي به لا زیاته شي.
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په تیر ډراما کې مو واوریدل چې نفیسا د مکتب د مرستیالۍ په دنده کې بریالۍ و. اوس به واورو چې د تفتیش د ریاست کارمند مامور صاحب زمان ولې په غوسه دی.
مامور صاحب زمانہ څنګه داس په چورتونو کې ډوبیا
ورکه کا خایوما هغه ورځ می طیبه د سخت غوسه راغله.
ولی زوره وره هغه ستاسو امره خونه د چي یا ماستر نګر زولای وی او یا غیر حاضر کړای وی
دومره واس د خدای نه ورکوي. هسه هغه ورځ یو نابلد کاکا دفتر ته راغله وو
زورته په غوسه شوم، بیا ته بیل زانه مور جوړ کړه، ورته ویل چې کاکا ته مخه پکېګه، زه در سره مرسته کوم.
دا خو نو ښه مات کړی، خو خیر دی اوس یې پته لګیږي. کلیو ته تللې ده، د مکتبونو د تفتیش په کارونو نه پوهیږي. زه خو وایم دا ځل به خامخا ناکامیږي.
یاره ښه ده چې ناکامه شي، دومره لوی لوی خبرې کوي د چا خبره چې مړ وښیم نشي وړای.
زه خو وایم زما په زړه خبره دې وکړه. هغه ورځ رئیس صاحب زه هم د کلیو د مکتبونو تفتیش ته لیږلم، خو طیبې پکې ور ودانګل، ویل یې په ښځو کې هم استعدادونه شته، باید چې دوی هم ولیږلی شي.
تا زما د ماتې خبره وکړه، دا خو یې نو تم مات کړی.
ماتول خو پرېږده، د چا خبره په صفر کې ضرب کړم.
ته زړه مه خوره، طیبه ښځه ده، د مکتبونو د تفتیش او څارنې په کارونو کې نه پوهیږي. زه وایم چې ناکامه به راځي.
که ناکامه خو راغله، رئیس صاحب هم ورته غوسه دی، دستي په دستي له دفتره شړي.
چې رئیس صاحب ورته په غوسه دی نو داسې وبوله چې تیاره یې شړلې ده.
او نو ته صبر، چې زه فاروق ته زنګ ووهم چې د طیبې د ناکامۍ خبرې ترې واوړم. سلام علیکم فاروق، زه یم همکار دی قیوم. شکر دی ښه یم، څنګه دی ستاسو سفر؟ ښه، زه خو وایم چې طیبه به په هېڅ کار نه پوهیږي، که څنګه؟ څه شی داسې به نه وي هلکه؟
مامور صاحب څه خبره ده؟
ته غلی شه صبر. نه رښتیا وایه، کسې ټوکې کوې؟ بله ښه، ځه اوس دې غږ نه راځي، د خدای په امان.
څنګه اوس و خدایه، دوی په خپل قهر او غضب گرفتار کې. نازی لورې ورخطا کېږه مه، د کور ټول لوښي کودي وګوره، چې غلو نور څه شی وړی دي.
ښه ترورې ګورم، خو زه بل شي ته په اندېښنه کې یم.
څه شي ته په اندېښنه کې؟
واده نه اورېده، د پولیسو د موټر غږونه رانږدې کېږي. زه وایم که ګل محمد ورسره نه وي او دوی کور ګوري. نارینم چې په کور کې نشته او زمری مکتب ته تلی.
او رښتیا، دا به څنګه شي؟ دا دروازه څوک ټکوي؟
مه ډارېږې ترورې، زه یم پولیس یم، نوم مې مرسل دی. وایم که اجازه مو وي چې دننه راشو.
وی جار دې له غږه شم، شکر چې په پولیسو کې تا غوندې تکړه نجونې او مېرمنې لرو. راځه راځه.
پولیس خورې، همداسې مخامخ راځه.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ډېره ستړې مې شې لورې.
ژوندی اوسې ترورې.
وایم لورې، زموږ غم وخوره، له کور نه مو ظالمانو غلا کړې ده.
ترورې، زه د همدې لپاره پولیسه شوم چې د خپلو خلکو خدمت وکم، چې خلک مې په ارامه ژوند وکړي، او دا چې ماشومان په ډاډه زړه مکتبونو ته لاړ شي. او دا مې هیله وه چې څوک په نجونو او ښځو ظلم ونه کړي.
نو دا ظلم خو تا دی پر موږ شوی دی. خواښه مې د ښځو د شورا مشره ده، د خلکو خدمت کوي، خو ظالمانو زموږ کور لوټ کړ.
که اجازه راکړئ خورې، زه به یو ځل ټول هغه ځایونه وګورم چې غلا تېرې شوې ده، او بیا به هغه څه ولیکم چې غلو کوم شیان وړي دي.
سمه ده لورې، زموږ او تاسو حیا او پرده یوه ده. دا دی، زه انګور مې هم در سره یو، د کور هر ځای چې ګورې وی ګوره.
مهرباني وکړئ.
ترور بیبي مې ښه وایي، کومه پوښتنې چې کوې موږ ځواب درکوو، ته به یې لیکې.
مننه خورې، عزتمنه اوسې. ښه نو اوله پوښتنه دا ده چې ستاسو له کور نه څه شی غلا کړي دي؟ ترور بیبي دې ځواب راکړي.
وی لورې، د ظالمانو لاسونه دې د ګور په چینجو وخوړل شي. روغ رنځور ته مو یو څو پیسې ایښې وې، هغه ټولې وړې دي، د پولی ټاک ته یې کېنولی یو.
ترور مې ښه وایي، خو یوازې پیسې نه دي، نور شیان هم وړې دي.
ښه خورې، نورې څه وړې دي؟
موږ په کور کې ترشي، مربا او اچار جوړوو. د غلو نسونه دې له خاورو ډک شي، مربا، اچار او ترشی بوتلونه ایم وڑی دی.
خخا پوشم، انشالله دیدی طول پلتن باو کو. چه هر چنگه کی گی؟ دا ظالمان با پیدا کو، تاسو اندیخنه مکوی.
بلقیس لوری، ادی خوادم رازا، همال تکینا، لنانزه که سر دلو بکوا.
خیر ده، را دیشی. ستا تر چنگ بدلتا فوزوکی کی کی نی؟
مامور صاحب حلیم، لکه چه بلقیس تا تا نده معلومه، دلتا چه راشی شوخی کوی، لکارم باسی، زمک دفتر خدا مهربانی نکوی، چه دلتا یو کودکستان جوڑ کی؟
لیلا تخوای، که دلتا کودکستان وای، نورو مهرمانو بام خپل ماشومان ورسر راوڑای، او دلتا با بیغام پو کودکستان کی مشغولو؟
مامور صاحب حلیم، چه خبره می بعد در و نلگی، با دی وطن که ده خوزو پا کیسه که سوک دوم را ندی، تا ده زمک دفتر و گوره، نه ده خوزو ده دوده خوالال مناسب زایشته، او نه هم دل منزه زای، کودکستان خلالر خبره ده.
هم دسته ده، زمای اولور ده مکتب معلمه ده، ده اغوی مکتب هم کودکستان نلری، آقا معلمانه چه ماشومان لری دیر پا عذاب دی خواره.
ته پوهیږې چې زه مې خپله لور لکه د پیشو بچی در په در ګرځوم، کله د خور کره وړم، کله د کاکا د میرمنې کره، کله د ګاونډۍ کره، او کله یې بیا دلته دفتر ته راوړم.
لیلا، ته نو په رښتیا لالهان دی، خدای دې زموږ د دفتر مشرانو ته انصاف ورکړي چې د میرمنو حقونو ته پام وکړي.
آمین، انصاف خود خدای ورکی. مامور صاحب حلیم، دا میز خوینی چیز بیکار کوم، دا هم ماتی دون که دی، دا سو رز کی گی چه ورتوایم، یو بل میز را تراوڑی، دا میز دکار ندی، خودوی بل میز نرا کوی.
او، ریختیا وی، دی میز تا خمی ووس ور پام شو، دا خو بیخی خراب ده، باید او چه عریضه ده ورده لیکلی وای.
مامور صاحب، دل تا ده خوزو عرض ناوری دل کی گی، ده میز پا گختو لخومه جب ورده تناک اکلا، چه پا خبر رسو نشول، بیامی عریضه هم ورده ولی کلا، خدا از ده کم آمر یا مدیر تر دوسیو لانده باوره کشوی وی.
آه، بلقیسم لکه چه ده نانزو کل لو بستر شوا، آقا ده، ستا خواته ده روانه ده.
رازا بلقیسی لوری، مورد جارشا، رازا رازا، دل دزما تر سنگ کینا. وی، انا میز مات شو، انا چه بلقیسی جام لگدا، وش چه خورو پسر مامی، وی موری زمانده.
فاطمه، نوی میلمانه منی؟ وی، سترگا برو خانه. دنه به ملمانی قدمونه زمون پلیمو، رازه رازه زلخت استره میشه.
منه نه، کور دیودن
هر کل راشه، زمون کلینک تا خر اغلی، ترازه دلتا پده چوکه که نه.
منه نه، خدای دی بچه لغم وساته.
زرو، ده ورخطا ولیه، خیرات خوبوی؟
ورخطا به چنگه نوم، نه گوری را بندینا وقت شو، در اتوه چی امتحان خوب نوی تیرانه؟
نه نه، امتحان نده تیر، تا ده زره داده که، تا صبر چیز چای در تبا چوام.
خیلی اوسی،
ده گرم گرم غرب که چیز زره ده داده شی.
زو خواهیم چی نه وقت بوی، چای بنا چکم، حسینه چی؟
ای بابا، زو در تبایم چو وقت دیر ده، او تا زمانه منه خپلا دویر سرندگه گوی.
خانو، چی ده سیده بیاخ با چای پارام غرب کم، ایلا با میزلو پا کرار شی.
وایم بیخی بیغم اوسا، امتحان تلا یو نیم ساعت وقت پات ده، تو رو سالا نیمایی کسانم نیدی راغلی.
خا، خدای دی لغم اوسا تا، شکر چی تالرم، کن اوز بمی وار پار خطا وو.
وار پار ده اوسم خطا ده، خو گورا پی امتحان کبا پی داداز رکینه.
تا دوارا تا کوا، کن امتحان بسخت وی.
ای بابا، وای پیریانو تا غزنه چه ده؟ تا تکڑا میرمنه یه، دستر گو پر اپ که بایی طول سوالو نه زواب که، خو گورا یو خبره با می با غاک تینگ ونیسه.
کم خبره؟
چه پختنه در نکوی، تر تحصیلانده با نرازه، پیت مینان بایی زواب وایی.
هم دستی با کوام، دوم را وارخطا و بیجورتم نایم چه لازو پخیره نو رکشی.
ګران اوریدونکو، تاسو د ډرامې په یوه صحنه کې د پولیسو مرسل له هلو ځلو خبر شوی چې د ترور بیبي له کور نغلا شوی و. د دوی سړی هم په کور کې نه و. کله چې ترور بیبي او نګورې نازیې پولیسو مرسل ولیده، ډېر ورته خوشاله شوې، ځکه چې د سړی پولیس پر ځای خزینه پولیسه د پیښې سپیناوي ته ورغلی وه. تاسو فکر نه کوئ چې زموږ په ټولنه کې خزینه پولیسو ته لویه اړتیا ده؟ دا هم وایي چې د یو کلی زرغونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولېږئ: 0 او 0 شپږ 0 1 0 1 0. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر مونږ را رسېږي.